라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدې شیبه د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 1415 او د 2019 میلادي کال د می شپږشتمه د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتو د اندیشتې او نور موضوعاتو تفصیل دروو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وشغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه یې د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکی وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي.
خوګیانی همداراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته لېږدولي وو خبري وکړي او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبه په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسېدلې توان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته وربهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د می په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوی تمرینی لوبي وکړي. د افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالیت او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړې چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی خو نور جزئیات نشي ورکولی. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړي چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کېږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مو له اساجی رادیو اوریدل. ساعت 8:05 شوې. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوشتو مرجوب لپاره خبري کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعات کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چې راتلل ډار هغه ورسته وخه بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتي را نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر دا کمپاینونه دغه سبب چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. اساجی رادیو په اف ام 3.5 څپه په یو شمېر ښارونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسی مرشوب له پلوه یو مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرشوب راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوردي کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرکشوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې له ښکېلو خواوو یو وار بیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرکشوب له د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودېدونکو موادو بار د همبې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شاملې وې. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومانو او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرکشوب لپاره دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د صفر دو دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دو ورځ درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د ده په وینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شو بل واوخته اتاولا خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پرې راغلی دی چې ګوندي وسلوال مخالفین دي بیا د ځواکونو له لوري پرې برید شوی دی چې له امله یې پنځه ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والي او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې په دې ولایت کې د صفر دوه کتې په خپل سر و عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای سارېدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت ادارې د صفر دوه قطې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مو هم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او هغوی ته قناعت ورکړ چې مړي خاورو توسپاری. فرشته جلال زی له شاغلی خوګیاڼی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلي دي چې ولې بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونه ورکول کیږي.
په وار وار د ننګرهار والی فرښتنه امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیات پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي موږ سرخر همداد ده چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سراچه باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته زیان اوښتی دی.
خوګیاڼی صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څه وویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسي نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا د ځینو فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار پر خود سړکه کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته قناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شو هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د فردو ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل یعنې دغه زه غواړم په دې پوه سم چې مثلا کله دغسې مجلس او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښتی دي او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه رالېږلي دي. تازه خان سمسور له نګرهاره لیکلي دي، وایي په نګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلي دي. شفیع جان زدران له خوست د نادرشاه کوټه لیکلي، د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځورېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوه. اوس به صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمي حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي، که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنې کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر په لسګونو دیني عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دیني عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سختي خور ځواکۍ یا سوې تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغو چې په څو اونیو کې د $2 میلیون په ارزښت مالی مرسته برابره نسی، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سختې خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبرې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سختې خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سختې خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنه ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په دا سال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9000 کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځورېږي.
د کابل ښار په التقوا جمعات کې له 14 وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه لري. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیس کې التقوا جمعات چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعات انګړ تش دی او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وایي د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هم تر اوسه پورې دغه جمعات به شراتلم، لږ هغه رساوه که نه ډېر هغه رساوه، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پیښه نشي کولی چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ او داس خو نشو پرېښوی چې مونږ دغسې حملې وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د 9 امنیتي حوزې د تقوا جمعات په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قماندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل لرسنیو سره په خبرو کې د امنیتی ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښه د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتی ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چیرې دولت د مجلتو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قماندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قماندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادی راډیو ته وویل
شبای که شبای ما مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وست چه د روژه د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعه د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې ودیدونکو مواد مخکې لمخکې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدی دی.
پولیس خیلی جدی سي قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اروزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخه نیول د دوی له ماشومانو سره دښمني ده. په دې اړه له اروزګان د آزادی راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسؤول سیف الدین آزادی راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دا دی چې ورونو موږ ته ټول یو افغانان یو کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومانو لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزان یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نو مې خان دې د سفر کاریز اوسېدونکی یم. دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پټ ناروغۍ اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دوی اجازه ورکړي.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوه تنو اوسېدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسېدونکی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمو کې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د فلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخه نیولې ده د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیښې
تانه تل دی. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب کې شراکې بیا دی لکه خوښلن باید هغه څه دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمه ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه څلورویشت اوکراینی ماڼوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولي دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړي محکمه پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له شلو قاضیانو نولسو قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رایه ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون وویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیا ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. دی وایي په 19 موافقو او یوه مخالفه رایه د روسیې فدراسیون ته ښایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او 24 ماڼوګان خوشې کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي ویلي چې روسیه د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلنسکي پرون پر فیسبوک ویل ک روسیه د حکم عملي کړي څرګنده وکړي چې په حقیقت ډول تیار ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په هامبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملی کول الزامی بڼه لري. په هامبورګ کې د محکمې له روسیې او اوکراین غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورټ ورکړي. روسیه د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین سلرویشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوې. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکېچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډیر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلید ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غنی دغه وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بغداد ته ورسېد. ټاکل شوې ده چې ښاغلی ظریف د عراق د دوه ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپدول شپږ نیوي او اف ام 3.5 سپاوري.
د ژوند رنگونه.
زما نوم خور غلام فاروق دی، زه د جلال آباد اوسیدونکی یم.
که تاسو درته وایئ چې په کور کې څو نفر اوسیږي؟
منګه په کور کې لسونه زیات یو، سالور میلونی دی، سالور زامن دی، زه او میرمن مې یواز یو یواز زه 15000 شپږ دی دو کوټو ورکوما نکیږي. نو زه مجبوری ما چې زوی مې کار وکړي او هغه کارم نه پیدا کیږي، هرگز امکان نه لري. نن سبا وګورئ چې د دولتي معاشونه، منګه په دولت کې کار کوو، دولتي معاشونه تر اوو زرو زیات نه، دا ته 15000 معاشونه شته دي. موږ یو عادي مامور یو، تقریبا 9500 روپۍ معاش لرو. تاسو دې قیمتي ته وګورئ، اول چې زه کور نه لرم، یواز یو یواز زه 15000 شپږ دی دو کوټو ورکوما.
تاسو ولې چې عاید هم کم ده کنه، کمې پیسې دي؟
بلې.
بیا څنګه د خرڅ مصرف څنګه رسوي؟ لیوې میستر بلې میستې.
خو هغه عدد یو متل دی، زمونږ تاسو پښتنو کوي د خپل بړسنې قدر خپې غزول دي. ژوند نه کوو خو ژوندي یو، پوه شوې؟ یعنی دا په دې معنی چې بخورنمي ژوند لرو، نو رسو ځان ته.
که داسې راته ویې بیا په کورنۍ کې خو به داسې جنجال نه کیږي چې وایي مثلا دغه شی په کار دي رایه وړه نو کار کومه کوي؟
خو دا بیا د کورنۍ د غړو پورې تړاو لري. زیاتره کورنۍ شاید په دې کې د دوی ترمنځ جنجال پیدا شي، ځکه تقاضا لري، اولاد هم تقاضا لري، ماشومان هم تقاضا لري، ښځه هم تقاضا لري. انسان دی، یو څه هغه د مامور خور میوه راوړو نو هغه ورته ورکوو، نو ژوند دی دغسې تېروي.
په کور کې څوک دي چې هغه هېڅ حوصله نه لري او دغه کوم آیت تاسو لري دا نه مني
خوب ای چاته دې منلو ور نه ده نو گزاره پی کو
څوک دې په طرف دي مثلا ته یو خبر کوي بیا غا ته ای دی
میرمن می زکه چې آغا مشرده پیږي او دا ماشومان خو کمبختان نه پیږي چې زما پلار سمره ادا ته یو غواړي تقاضا کوي تقاضا وی هله پوره کوي چې نه چې پوره کوي نه پیږي ماشوم ده میرمن می بیا پیږي چې والا دغه ماش ده بیت سر دې میاشت تر اخر دې میاشت بیت پوره شيږي نو پامغه د چا خبره قوتل ایم ژوند باندې خپل ژوند تیرو
له دې سره زموږ د لومړۍ خبری مجله پای ته رسیږي خو د ازادي راډیو خبرونې دوام لري او اوس هم بل خبری مجله واورئ چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر.